آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. د بدخشان په ولایت کې په جګړه کې اتلس افغان عسكر او 22 مخالف وسلوال وژل شوی دي. ټاکل شوی ده چې د لیبیا سیاسي ګوندونه نن د دوشنبه په ورځ په الجیریا کې غونډه وکړي او په سودان کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د جنوبی اسیا د سیمایزو همکاریو سازمان یا سارک نن په کابل کې د زکونکو د پاره د چاپیریال د ساتنې درې ورځې فیستیوال پیل کړی دی. د دې او نورو مطالبه د تفصیل لمخ کې زه زیبا خادم او حسیب الکو زیده د ساعت خبرونه وایم.
په بدخشان کې په جګړه کې اتلس افغان عسكر او 22 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د تیرې جمعې په ورځ د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو او ملي پولیسو پر امنیتي پوستو د مخالف وسلوالو لخوا برید شوی دی. د بدخشان چارواکي تیره ورځ د جګړې سیمې ته تللي وو. د دغه ولایت د والي وایا نوید فروتن وایي چې په دغه جګړه کې د مخالف وسلوالو 22 تنه وژل شوي دي، چې 8 تنه په کښې خارجي اتباع دي. هغه داسې وایي:
8 نفر از اتباع خارجي کې سرکردګي نبرد به بوده داشتن کشته شدن و 11 نفر طالب داخلي کشته شده.
8 تنه خارجي طالبان چې د دغه جګړې مشري کوله وژل شوي دي او 11 تنه نور داخلي طالبان وژل شوي.
د چاتوی چې په دغه درې ورځنی جګړه کې اتلس افغان عسكر وژل شوی دی، لستنه ټپیان شوی دی او لستنه نور لا درکه دي. نو موري چاتوی چې په دغه جګړه کې د ملي اردو اته رینجر موټر او څلور هم وی ټانکونه او نه وی ملي وسلې د مخالفینو لاسته ورغلی دي. د بدخشان د امنیت قومندانۍ امیر سمونوال سخیداد حیدر وای چې 200 وسلوالو طالبانو دغه جګړه پیل کړې و چې تقریبا اته 50 تنه پکشي خارجي طالبان و.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې هغه په یو شمیر دغو ولایتونو کې چې امنیتي وضعیت پکې خراب دی، د امنیت د وضعیت څیړنه کوي. د په خاصه توګه د بدخشان یادونه کړې ده او ویلي دي چې هلته امنیتی وضعیت خراب دی. دا خبرې نن د وزیرانو د شورا په غونډه کې کړي دي. ښاغلی عبدالله همدغه راز د مخدره موادو او اداري فساد په حق له هم خبرې کړي دي او ویلي دي چې مخدره مواد د افغانستان یو غټه ستونزه ده او په دې برخه کې د افغانستان د بیلابیلو وزارتونو د ګډ کار او همکارۍ غوښتنه کړې ده.
نن د دوشنبه په ورځ 50 وزارتونو ته نومول شویو کسانو په پارلمان کې خپل پروګرامونه بیان کړل. د دې 50 کسانو په شمول تر اوسه پورې 11 نومول شویو وزیرانو چې درې یې ښځې دي پارلمان ته خپل پروګرامونه توضیح کړي دي. نن د تجارت، انرژي، مخابراتو، زراعت او اقتصاد وزارتونو ته نومول شویو کسانو په پارلمان کې خپلې برنامې تشریح کړي. د پارلمان غړي وایي پاتې 50 نور نومول شویو وزیرانو ته به چې دوه تعبیت لري د روانې اونۍ تر پایه پورې فرصت ورکړل شي چې خپل پروګرامونه بیان کړي او بیا به د شنبې په ورځ رایګیري وسي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. ټاکل شوی دی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک سبا د سه شنبې په ورځ د یو هیئت په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. دا د عمران خان د ګوند په استازیتوب چې په خیبر پښتونخوا کې حکومت کوي لومړی هیئت دی چې کابل ته سفر کوي. په پیښور کې یوې منبع د امریکا غږ ته ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د هغو افغانو مهاجرو په مسایلو باندې خبرې کوي چې د خیبر پښتونخوا په سیمه کې په غیر قانوني ډول اوسیږي. افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر د یوې موافقې په ترتیبولو باندې کار کوي چې افغان مهاجر د پاکستان نه بیرته افغانستان ته ستانه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې نړۍ خبرونه ته د مورکو ټاکل شوی دا چې د لیبیا سیاسي ګوندونه نن د دوشنبه په ورځ په الجیریا کې غونډه وکړي. د امریکا خارجه وزیر او د پنځو اروپایي هیوادونو خارجه وزیرانو د لیبیا د رقیب ډلونو غوښتي دي چې د متحد حکومت موافقه بشپړه کړي. جنگونه چې د قدرت نه د پخواني جمهور رئیس معمر قذافي د استکیدو رئیس روان دي بند کړي. جان کیری او د بریتانیا، فرانسې، جرمنی، ایتالیا او هسپانیا خارجه وزیرانو یو غټه بیان خبره کړې. نننې خبري او په مراکش کې د ملګرو ملتونو په سرپرستی د چاړشمې د ورځې خبري استایل دي. دوی په لیبیا کې چې موازي حکومتونه پکې د قدرت د ترلاسه کولو لپاره جنگونه کوي، د هوایي حمله او ځمکنیو جګړو د سمدستي بندیدو ځخ کړی دی او خبرداري ورکړی دی چې په هغو خواو به بندیزونه ولګوي چې د دې ملک امن او سوله په خطر کې اچي. دا بیان هم د غراس په لیبیا کې د توریزم د خطر ذکر کوي. وایي چې وستوال د لیبیا د سیاسي بې ثباتۍ لامل په لیبیا او د لیبیا بهر جګړې کوي. اسلامي دولت وستوالو ویلي دي چې په تریپولي کې د جنوبي کوریا په سفارت باندې حمله چې دوه کسه پکښې وژل سول دوی کړې ده. نن د دوشنبه په ورځ په تریپولي کې د مراکش د سفارت نه بهر هم بم چاودلې دي.
په سودان کې نن د دوشنبه په ورځ رای ورکوونکي په ملي انتخاباتو کې رای ورکوي چې جمهور رئیس عمر بشیر بیا بل دوره د ملک واکدار شي او د هغه ملي کانګرس ګوند کامیاب شي. د ملک اصلي مخالفو ګوندونو په انتخاباتو کې برخه نه اخیستې. ښاغلی بشیر چې په جنگي جنایاتو تورن دی او بین المللي محکمه ورپسې ګرځي چې وینسي د 1999 کال رئیس جمهور رئیس دی او د مخالفینو د وینا له قراره د 2010 کال انتخابات هم په ټګۍ برګۍ ګټلی وو. رای ورکوونکي په دې انتخاباتو کې چې د چهارشنبه تر ورځې پورې به ادامه ولري، یوازې د جمهور رئیس او د څو وړو کاندیدانو ترمنځ د انتخابولو فرصت لري. اروپایي اتحادیې، امریکا، برتانیې او ناروې ټولو په دې انتخاباتو اعتراض کړی دی او وایي چې د ملي روغې جوړې د نشتوالي له کبله په سودان کې هر اړخیز سیاسي جریان نشته دی. د اروپایي اتحادیې د خارجي پالیسۍ رئیس ویلي دي چې دغه انتخابات په ملک اعتباري او قانوني نتیجه نشي راوړلی. د سودان د انتخاباتو د مستقل کمیسیون رئیس پروفیسر مختار حسن دغه اعتراضونه رد کړي دي او د امریکا غږ ته ویلي دي چې مخالفین په پارلمان کې شامل و چې دغه کمیسیون ته غړي انتخاب شول، نو په دې اساس دا رای ورکول عادلانه دي.
د څو میاشتو اوازو وروسته د امریکا پخوانی سناتوري د بندنیو چارو وزیر او د پخوانی ولسمشر بل کلینټن میرمن هیلری کلینټن د اکشن به پوره اعلان وکړي چې د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته دریږي. میرمن کلینټن خپل اعلان چې ډیر وخت ورته انتظار کړي په ټولنیزو رسنیو کې په یو ویډیو کې وکړي او ژمنه وکړه چې د امریکا د منځنۍ طبقې د خلکو لپاره به کار کوي. میرمن کلینټن داسې وویل:
Every day Americans need a champion and I want to be that champion. So you can do more than just get by.
هر ورځ امریکایان یو مدافع ته اړتیا لري او زه غواړم چې هغه مدافع واوسم ترڅو تاسو تر دې ډیر پرمختګ وکړي. تاسو کولای شئ چې پرمختګ وکړي. امریکایانو د سختو اقتصادي حالاتو سره مقابله وکړه او دغه حالات څخه راوتل، خو اوس هم سیستم د بډایو امریکایانو په ګټه دی. د خپل کاندیدای د اعلان څو ساعت وروسته میرمن کلینټن د نیویارک څخه په موټر کې د آیوا او نیو همشیر ایالتونو ته چې پکښې لومړنی انتخابات کې خپل سفر پیل کړي. هغه به د ځمکې لارې د ایالتونو ته د رای ورکوونکو د جذب لپاره ولاړ شي. د مافکارو سرویګانې شي چې میرمن کلینټن به هر بل دیموکرات کاندید ته ماتې ورکړي او د 2018 کال انتخابات به هم د جمهور غوښتونکو څخه وګټي. جمهور غوښتونکو سناتور ټیټ کروز چې هغه هم غواړي د جمهور غوښتونکو د ګوند په استازیتوب په 2018 کال کې د جمهوری ریاست انتخابات و دریږي پر میرمن کلینټن باندې انتقادونه وکړه. داسې ویل:
We know exactly what to expect. Hillary Clinton represents the failed policies of the past.
موږ د ټیټن په هیرو چې د څه شي تمه کېدلی سي. هیلری کلینټن د پخوا د ناکامو پالیسیو استازیتوب کوي. آیا امریکا د ولسمشر اوباما د حکومت دریمه دوره غواړي او که آیا موږ د محافظه کارو قوي مشرتابه ته آماده یو چې امریکا بیا په یو ستر ځای بدله کړي؟ یادونه ورده چې نور جمهوری غوښتونکي به هم شاید هیلری کلینټن پر ضد څو جنجالي موضوعګانې راپورته کړي چې پکښې د بن غازي د برید او د هغې د ایمیلونو مسله شامله ده.
د هند پولیسو د قتلونو لړۍ ته په دې تیره هفته کې چې د بشري حقوقو ګروپونو د حکومت نه غوښتي دي چې تحقیق دی وشي زیاته توجه اوښتې ده. په تیر دوشنبه ویکاردین احمد چې د هند په جنوبی ایالت تلنګانا کې محاکمه کیږي، محکمې ته عرض وکړ چې د محلي بندیخانې نه مرکز حیدرآباد کې بندیخانې ته انتقال شي، ځکه ویریږي چې په بند کې وایي پولیس ووجني. د دې عریضې نه یو ورځ وروسته ویکارالدین او څلور نور مسلمان بندیان په سرویس موټر کې په داسې حال کې وویشتل شول او ووژل شول چې ټاکل شوی و پولیس درې ساعته وروسته د ورانګر په ولسوالۍ کې د بند نه حیدرآباد ته انتقال کړي. پولیسو ویلي دي دغه پنځه کسه چې په 2008 او 2009 کال کې په تروریستي پیښو کې د لاس درلودلو په شک نیول شوي وو، د سیشن بی پوره سهار پولیسو هغه وخت وویشتل چې کوشش کاوه خپل محافظ ونیسي. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمون خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د نورو رپورټونو نه مخکې د سپورت یو خبر لرو. د کابل د کرکټ په نړیوال میدان کې د کرکټ د میلیونو لیگ په نوم تجارتي شل اوریز سیالي روانه دي. په دې سیالیو کې د افغانستان د ملي ټیم او مختلفو ولایتونو د لوبغاړو په ګډون ټیمونه د یو بل سره مقابله کوي. د دې سیالیو د مطبوعاتي چارو مسول وسیل وسال ترنن پوره د سیالیو احوال ورکړی دی او دغه معلومات متي ولعبت په مرکه کې ورکړی دی.
د میلون جام سیالی د جمعې په ورځ باندې پیل شوې چې نن دغه سیالیو څلورم ورځ ده چې د غلوبې کابل نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. تر دې مهاله پورې اته میچونه ترسره شوي دي. دغه اته میچونو په لړ کې ان اف سی ټایګر لوبغالي دوه بریاوې خپلې کړې دي، پکتیا مشرانو لوبغالي دوه لوبې کړې دي، همداشان کندهار شاهانو لوبغالي هم دوه لوبې کړې دي چې یوې ګټلې یوې بایللې ده. البته دا پالیک ګروپ کې او داوی اتلانو هم همداشان په دوه لوبو کې یوه ګټلې یوې بایللې ده. بی ګروپ کې بیا ایرو بازانو دوه لوبې کړې، دواړه ګټلې ابتسای به، همداشان ننګرهار غازیانو دوه لوبې کړې، دواړه بایللې. المسافي لوګلي هم دوه لوبو کې دوه ګټلې دي او افغان رینجر هم دوه لوبې بایللې دي.
دغه سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ټول فعال لوبغاړي برخه اخلي که ځینې شته ځینې نشته؟
مننه عابد صاحب، زموږ پلان دا و چې په دغه سیالیو کې زیاتره د افغانستان هغه ملي لوبغاړي چې مطرح لوبغاړي دي په ملي لوبډله کې لوبېږي، هم په الف او نونس خان ټیم کې، یعنې تر ډېره حده پورې زموږ هڅه دا وه چې موږ هغه ټول هغه لوبغاړي چې مشهور لوبغاړي دي او خلک ورسره ښه آشنا دي هغوی په دغه سیالیو کې زموږ سره برخه واخلي. خو د یو شمېر لوبغاړو تقاضا وي یا غوښتنې یا په مادي برخه کې البته ډېرې زیاتې وي چې موږ ونشو کولی چې دوی هم ځان سره ولرو، خو بیا هم تقریبا ډېری د ملي لوبډلي لوبغاړي په دغه سیالیو کې برخه اخلي. د حمید حسنو، کریم صادق، شهزاد محمدي، مجید دران، ګلبدین نایب او یو شمېر نورو
دغه سیالی چې تاسو هلته جوړ کړی دی په کابل کې، مینوال هم ورته راځي، ځوان لوبغاړي او نور لوبغاړي هم برخه لري. صحیح ګټه ده په مجموع کې د افغانستان کرکټ ته.
نن هم د افغانستان د کرکټ د داخلي کرکټ مسؤول ښاغلی نظیم دار عبدالرحیم زیز مشر د تبصرې په برخه کې خپلې خبرې درلودې. هغه هم ډېر خوشاله دا د افغانستان د داخلي کرکټ د ملاتړ او د نویو لوبغاړو د پېژندلو په برخه کې زموږ سره ډېره زیاته مرسته کولی شي. په ځانګړې توګه باندې یو شمېر هغه لوبغاړي چې مثلا په نړیوال جام کې د افغانستان مثلا شهزاد محمدي او یو شمېر نورو لوبغاړو ته چانس نه ورکړل شوی، کریم صادق، هغوی ته هم یو ښه فرصت چې هغوی هم راشي په دغه لوبو کې چې په افغانستان کې اوس دغه ښې لوبې ګڼل کېږي، دغه سیالیو کې خپلو مینهوالو وړاندې راشي او بیا هم ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړي، هغوی لپاره یو ښه فرصت. د دې تر څنګ یو شمېر ځوانو تنکیو لوبغاړو ته چې هغوی ښه استعدادونه لري خو هغوی ته دا زمینه نه مساعدېږي چې هغوی په غټ لیول باندې راشي، د ټلویزیون په پرده باندې راشي او خپل استعداد ښکارندوی وکړي او ولوبېږي، د هغوی لپاره هم دغه زمینه د میلیون لیگ سیالیو له لارې مساعدېږي. نو دا هغه مهم پوینټونه دي د میلیون لیگ چې د افغانستان د کرکټ سره مرسته کولی شي.
ډېر مننه محترم وسیل وسال صاحب تاسو وخت نست.
او ژوندی صاحب صاحب کور ودان.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو د اعلان مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورید. لکه څنګه چې قدر منوریدونکو تاسو مخکې خبرونو کې واوریدل، د بدخشان په ولایت کې په جګړه کې 13 افغان عسكر او 22 مخالف وسلوال وژل شوی دی. د خندوز نګل رحیم نیازمن رپورت را لګل دی.
د تیری جمعه په ورځ د بدخشان د جرم پولیسوالۍ کې د ملي اردو او ملي پولیسو پر امنیتي پوسټو د مخالف وسلوالو لخوا بریټ شوی وو. د بدخشان چارواکي 13 ورځ د جګړې سیمې ته تللی وو. د دغه ولایت د والی ویان نوید فروتن وای چې د مخالف وسلوالو 22 تنه په دغه جګړه کې وژل شوی، چې له جملې څخه یې 8 تنه خارجي اتباع دي.
8 نفر از اتباع خارجی که سرکردگی این نبرد با بوده داشتن کشته شدن و 11 نفر طالب داخلی کشته شدن.
اته تنه خارجی طالبان چه دغه جګړه مشری کول وجل شوی دی او یو لستنه نور داخلی طالبان وجل شوی. هغه زیاتوی چې په دغه درې ورځنۍ جګړه کې 13 افغان سرتیری هم وجل شوی، لستنه ټپیان او لس نوري ورک دي.
در مجموع 18 نفر از نیروهای امنیتی شهید شدند که 8 نفرشون سر بریده شدند، 10 نفر از نیروهای امنیتی زخمی شدند و همچنان 10 نفرم لادرک است. لادرک
ټول 13 تنه د ملی اردو سرتیری وجل شوی چې لاته تنو څخه یې سرونه غوت شوی، لستنه ټپیان او لس نوري ورک دي. نوموړی زیاتوی چې په دغه جګړه کې د ملی اردو اتر انجر موټر او څلور میا ټانکونه تخریب شوی او نه هاویا میله وسلې د مخالفینو لاسته ورغدې دي. د بدخشان د امنیت قومندانې د امنیت امیر سمونوال سخیداد حیدر وای چې دغه جګړه د 200 وطنو وسلوالو طالبانو لخوا پیل شوی و چې خارجي طالبانو پکې ګډون درلود.
از دوای خارجی دوی حمله را که بالای پوستای امنیتی آغاز کرده و شرکت داشت.
د طالبانو شمیر له 200 تنو څخه زیات وو. تقریبا 55 تنو خارجي وسلوالو پکې ګډون درلود. جرم د بدخشان له ناامن ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې کله کله د دولت مخالف وسلوال له دغه ولسوالۍ څخه پر نورو گاونډیو سیمو بریدونه کوي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د جنوبی آسیا د سیمایزو همکاریو سازمان یا سارک نن په کابل کې د زدهکوونکو لپاره د چاپیریال د ساتنې درې ورځنی فستیوال پیل کړی دی. رحیم ګل ساروان د کابل نه رپورت راکړی دی.
افغانستان د سویلی آسیا د سیمایزو همکاریو په سازمان یا سارک کې هغه وروستی غړی هیواد دی چې دا سازمان پکې د چاپیریال ساتنې فستیوال دایروي. افغانستان د چاپیریال ساتنې لپاره په سویلی آسیا کې یو له هغو هیوادونو دی چې چاپیریال د اوږدو کلونو د جګړو له امله متضرر شوی دی. دا درې ورځنی فستیوال چې په کابل کې نن پیل شو، په دې موده کې به د کابل ښار د 300 ښوونځیو په سلګونو زده کوونکو ته د چاپیریال ساتنې په تړاو عامه پوهاوی ورکړل شي.
د دې فستیوال عمده هدف دا دی چې موږ د محیط زیست د آگاهۍ لپاره د خلکو سره کار وکړو او اولین فوکس زموږ مکتبونه دي، که د ښوونځی دي چې د دوی د طریقه، د شاګردانو د طریقه، د دوی د معلمینو د طریقه موږ وکړی شو چې لوی جوامع ته ورسو.
افغانستان له جګړو وړاندې درې په سر کې د مساحت شنه برخه لرله. د 3% مساحت ځنګلونو نه، د تیرو څلورو لسیزو د جګړو په محل 1.5% ځنګلونه وهل شوي او شنې په بیدیا بدل شوي دي. د جګړو په دغو کلونو کې د افغانستان چاپیریال ته خورا زیات زیان اوښتی، خو د ځنګلونو د وهلو لړۍ لا هم د افغانستان په ځینو برخو کې روانه ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي اوس هم په سرحدي سیمو کې ځنګلونه وهل کیږي، چارتراش او لرګي پلورل کیږي. دا اداره وایي باید مخې ونیول شي.
خامخا دا په سرحدي ولایتونو کې ځنګلونه قطع کیږي او دا بیرحمانه قطع کیږي چې موږ تلاش کوو چې د یو د حل لارې پیدا کړو.
د سارک لدی ورځنی فستیوال یو هدف دا دی ترڅو د سارک غړي هیوادونه په خپلو کې د چاپیریال ساتنې په تړاو تجربې شریکې کړي او چاپیریال په تړاو همغږي رامنځته کړي. د سارک د سازمان د چاپیریال ساتنې مسؤلینو هم په دغه فستیوال کې برخه اخیستي وه. دوی ویل که د سارک په یو غړي هیواد کې طبیعت متضرره کیږي، نو په نورو هیوادونو اغیز پرې باسي.
موږ داسې پروګرامونه د سارک په نورو هیوادونو کې اجرا کړي دي او پروګرامونه مو دایر کړي دي. دا زموږ وروستی پروګرام دی. د چاپیریال ساتنې د ګواښونو او ستونزو په اواری کې د عامه پوهاوي د کچې لوړول اغیزمن دي.
بل ورته د شین افغانستان لپاره هم هڅې روان دي. ویل کیږي سکال شل میلیون نیالګي د همدیب سرلی له پیله ایښودل شوي دي. د دې ترڅنګ د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې 1.3 په سلو کې مساحت بیرته شین شوی او د پخوا په پرتله تغییر لیدل کیږي. زده کوونکي هم له داسې فستیوال خوښ دي.
مخکوله چې نور تم هم روکه چې خپل چاپریال خپل کور او خپل وطن دی خپل کور نشان دی خپل کوڅه ارځای باید محیط زیست متوجه وسی چې متوجه د خطر چې محیط زیست ډېر پاک وساتو.
که څه هم د غرنۍ وجو د المنځتلو په تړاو اندښنېشته خو د چاپریال ساتنې اداره وایي اوس په ځینو سیمو کې څناڅه مثبت تغییر راغلی دی. دا لومړی وار دی چې د سارک سازمان په افغانستان کې د چاپریال ساتنې په تړاو د عامه پوهاوي فستیوال دایروي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا په خوانی خارجه وزیر د پخوانی جمهور رئیس خزی هیلری کلینټن اعلان کړی دی چې په 2018 کال کې انتخاباتو ته کاندید ده. همداشان جمهور غوښتونکو د اعلان وروسته د هیلری کلینټن په باره کې ځینې تبصرې کړې دي. په دې هکله رپورت لرو.
میرمن کلینټن بل اخر خپل دا رسمي اعلان پروند یک شنبه په ورځ په انټرنیټ کې د یو ویډیوي پیغام لاره وکړ. هغه په خپل ویډیوي پیغام کې د امریکا د منځنۍ طبقې د ژوند د ښه کولو لپاره د لازیار ژمنی وکړې. امریکایان هر ورځ اتل غواړي او زه غواړم چې دوی ته هماغه اتل ووسم. تاسو پرمختګ کولای شئ او مخ په وړاندې تللی شئ، ځکه کله چې کورنۍ غښتلې وي نو امریکا ورسره غښتلې کیږي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ د لیدلو لپاره د راغلو سیلانیانو نظر هم بیلابیل و. خدا سے خاری چې میرمن کلینټن د اکثر میرمنو ملاتړ لزانه سره لري.
فابولس
ډیرالا ډیرالا زماره یې خلا د وخت غټلې ده. د دې وخت را رسیدلې ده چې په دې برخه کې یو سم کار تر سره شي او دا سم کار به یو میرمن تر سره کړي.
د دې اعلان نڅو ساته وروسته میرمن کلینټن په نیویارک کې د خپل کورس خه د امریکا تر مرکزی ایالت آیوا پورې په موټر کې اوږ سفر هم پیل کړ. روسي سروګانې په ډاګه کوي چې کلینټن با په خپل ګوند کې د دې مقام لپاره بل هر کاندید او د مخالف ګوند کاندیدانو ته د زیاتو رایو په تفاوت ماته ورکی. د دې ټولو برتریو سره سره د ټیډ کروز په شان هغه جمهور غوښتونکو سیالانو چې د جمهور ریاست مقام لپاره ورسره سیالي ته دریږي پر میرمن کلینټن باندې بریدونه لا د وخت پیل کړی دی.
موږ په دقیقه باندې پوهیږو چې د څه شي تمتر کېدای شي. هیلری کلینټن د پخوانیو ناکامو پالیسیو استازیتوب کوي. آیا امریکا د اوباما د واکمنۍ او پالیسیو درېمه دوره غواړي او که د محافظه کارو مشرانو مشرتابه ته چمتوي چې امریکا یو ځل بیا په یو عظیم هیواد بدل کړي؟
کروز او نور جمهوري غوښتونکي کاندیدان ښایي د میرمن کلینټن په اړه خورا جنجال پاروونکي مسلې مطرح کړي، چې په هغه کې یو مسله د لیبیا په بنغازی کې د امریکا پر قونسلګری باندې برید او د بارانو اشاره د وزیر په حیث د رسمي چارو لپاره د یو غیر رسمي ایمیل حساب څخه د کار اخیستنې مسلې پکې شامل وي. که هغه داسې علي وګټینو د امریکا په تاریخ کې بل لومړنۍ خزه اوسي شي د جمهور ریاست مقام ته ځان رسوي. د جمهور ریاست د مقام لپاره د سیالۍ په ډګر کې د سیالانو ګڼه ګوڼه ورو ورو ورزیاتیږي. نن د میرمن کلینټن تر اعلان یو ورځ وروسته بل جمهور غوښتونکي کاندید 43 کلن سناتور مارکو روبیو چې د یو کیوبایي مهاجر زوی دی د جمهور ریاست د مقام لپاره هم خپل کاندید کېدل په رسمي بڼه اعلانوي. خیسه سادات لمه د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
جنگ او تاوتریخوالی د خزو په رواني حالت څه اغیزه کړي؟ د سې شنبې شپه په 8 بجو د نجیب نو شبا په خبرونه کې جواب اوریدلی شئ. د ټلیفون شمیره ده 0190 00 00. امریکا غاګ آشنا رادیو.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو تاسو مخکې واوریدل چې د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان یا سارک نن په کابل کې د زده کوونکو لپاره د چاپیریال د ساتنې درې ورځنی فستیوال پیل کړی دی. د خبرو اترو یا گفتگو شونې په پروګرام کې په همدې موضوع غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. قربان نو شابه آشنا او حفیظ آصفی دی. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط لرو. په بدخشان کې په جګړه کې اتلس افغان عسکر او دوه ویش مخالف وسلوال وژل شوي دي. د تیرې جمعې په ورځ د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو او ملي پولیسو په امنیتي پوستو باندې د مخالفو وسلوالو لخوا په برید کې دغه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت جایوي رئیس عبدالله وایي چې هغه په یو شمېر او ولایتونو کې د امنیتي وضعیت ارزیابي پیل کړې ده چې د یاغیانو بریدونه پکې زیات شوي دي. نن د دوشنبه په ورځ پنځو وزارتونو ته نومول شو کسانو په پارلمان کې خپل پروګرامونه بیان کړل. ټاکل شوې ده چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک سبا د شنبه په ورځ د یو هیئت په مشرۍ کابل ته ولاړ شي او د افغان مهاجرو په مسلې وغږیږي. ټاکل شوې ده چې د لیبیا سیاسي ګوندونه نن د دوشنبه په ورځ په الجیریا کې غونډه وکړي. د امریکا خارجه وزیر او د پنځو اروپایي هیوادونو خارجه وزیرانو د لیبیا د رقیبو ډلو نه غوښتي دي چې د یو متحد حکومت په جوړولو خپل موافقه بشپړه کړي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سو میاشتو اوازو وروسته د امریکا پخوانی سناتورې د باندنیو چارو وزیرې او د پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن ښځې هیلری کلینټن د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ودرېږي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو لږ وروسته د خبرو اترو یا گفتگو شونت پروګرام ته ټلیفون وکړئ. د چاپیریال د ساتنې په باره کې خپلې پوښتنې مطرح کړئ. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ. سوشي ویروس ته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کړئ.